شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی له اعلان وروسته له غبرګونونو خبر شئ. په نړیوالو مسایلو کې باور وایي چې متحد ایالات اوس د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړه شمېره لري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په ننګرهار کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده، او په امریکا کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین هم لوړ شو. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د کورونا ویروس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل نن رسنیو ته په جلال آباد ښار کې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکړل.
متاسفانه چې نن سهار یوه پیښه مثبته د کورونا ثبت شوه، هغه په فارم کې ده.
د ننګرهار والی ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دا کس په دې وروستیو کې سعودي عربستان ته د عمرې حج لپاره تللی و. د ننګرهار والی له ټولو هغو کسانو چې له دې ناروغ سره یې پوښتنه کړې یا تماس ورسره نیولی دی هیله وکړه چې ځانونه په خپلو کورونو کې پخپله د دوو اونیو لپاره قرنټین کړي. په ننګرهار کې د کورونا ویروس له مثبتې پیښې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر یو نوي ته لوړ شو، او تر اوسه درې تنه په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تېر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قول لیکې چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونه افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي له یوه لویه ستونزه ده، او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا د خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللي و. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو ډېره برخه له ایران څخه راستانه شوي او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګوتیرش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادونو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسیږي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو پرون مازدیګر د سید کرم ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر له منځه یووړ.
د کشفي راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر له منځه یوړل شو.
ښاغلی حسرت زیاته کړه چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی و. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې د کورونا وایروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتو کې د خبر د جزئیاتو په اړه تازه ارقام ښیي چې د شمیره له 15,000 کسانو نه اوښتې ده. په دې ډول دا هیواد تر چین چې هلته د کورونا وایروس د ناروغانو شمیر 11,202 او تر ایټالیا چې 11,509 ده مخکې شو. خو په متحدو ایالاتو کې د مړو شمیره همره نه ده لکه په چین او ایټالیا کې چې وه. په متحدو ایالاتو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغۍ وژلي دي چې تر ایټالیا او چین ښکته ده. په پام کې ده چې د امریکا د استازو جرګه نن په خپله غونډه کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسي پرون د استازو جرګې لغړو وغوښتل چې د سند له ځنډ پرته تصویب کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د استازو له جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي. ټرمپ ژمنه وکړه چې دا لایحه به له تصویب وروسته بې له ځنډه توشیح کړي. او د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغمل څخه خوشې شول. د فرانسې حکومت تایید کړی ده چې د دې هیواد درې تنه اتباع له خپل عراقي همکار سره وروسته له 2 میاشتو خوشې شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کوو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشې کېدو له کبله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا آیا دا کسان به د یوې معاملې په نتیجه کې خوشې شوي وي او کنه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی پرون اعلان کړ، په دې اړه غبرګونونو ته کتنه کوو.
دا مذاکره ټیم به فقط د یو سمبول په شکل باندې ځینې افرادو نه بغیر نور اکثریت سمبولیک شکل لري. زه فکر کوم دا به یو سخته وظیفه وي.
امریکا چې په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري، د کورونا وایروس د سرایت له ویرې د خپلو ځواکونو تګ راتګ بند کړی دی. ولې په روزګان ولایت کې خلک له کورونا وایروس څخه نه ویریږي؟
دغه جمهوري صاحب موږ ته دغه د کورونا وایروس په اړه دغه دعاګانې راکوي، نو زموږ عقیده هم داسې جوړه ده چې موږ دغه دعا ته یقین لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 15 اتیا زرو واوښت او د دې ناروغۍ د شمیر لپاره وه د نړۍ لومړی هیواد شو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام واورئ. تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي له طالبانو سره د افغان مذاکراتي پلاوی خبرې یو سخت پړاو دی او باید د بریالیتوب لپاره له مخکې نه چمتووالی نیول شوی وای. افغان حکومت تیره شپه له طالبانو سره د خبرو لپاره د 21 کسیز پلاوی نوملړ خپور کړ. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل پر دې لست انتقاد کوي او وایي چې دا ټیم له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. بلخوا د دغه مرکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې یاد پلاوی ته د پریکړو صلاحیت نه دی ورکړل شوی، باید پوره صلاحیت ورکړل شي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي او دا شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس صاحب، جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب او ټولو اوریدونکو ته. له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره خپل مرکچی پلاوی اعلان کړ، اوس د دې لیست پر سر یو لړ جدي نیوکې راپورته شوي دي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي ټاکل شوی لیست به له طالبانو سره په خبرو کې ستونزمن ماموریت پر مخ ولري. د دې انسټیټیوټ رئیس حکمت
فکر کوم چې د کابل له سټوډیو سره زمونږ اړیکه پرې شوله. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. موږ هڅه کوو چې د کابل له سټوډیو سره خپله اړیکه بیا ټینګه کړو. بیا هم خاطر پردیس دا ځل د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. پردیس صاحب، زمونږ اړیکه د سټوډیو له لارې قطع شو، لطفا د موضوع جزئیات راکړئ.
له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره خپل مرکچی پلاوی اعلان کړ، اوس د دې لیست پر سر یو لړ جدي نیوکې راپورته شوي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي ټاکل شوی لیست به له طالبانو سره په خبرو کې ستونزمن ماموریت پر مخ ولري. د دې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي.
زما باور دا دی چې دا مذاکرات ټیم به فقط د یو سمبول په شکل باندې ځنی افرادو نه بغیر نور اکثریت سمبولیک شکل لري. زه فکر کوم دا به یو سخت وظیفه او ډېر زیات کورنۍ کار کول پکار دي چې دوی وکولای شي چې ځان پوره آماده کړي. زه فکر کوم دا به یو ستونزمن او یو چیلنجینګ کار وي دپاره.
تیر شپه د سولې په چارو کې دولت وزارت له طالبان سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو ویشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی یې مشري کوي. فاطمه ګیلانی، نادر نادری، عبدالمتین بیگ، فوزی کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالهادي ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابي، ډاکټر غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، مولوی عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، جنرال ایوب انصاری، شهلا فرید، شریفه زر متی، خالد نور او ډاکټر امین احمدی هغه کسان دي چې په دې لیست کې نمونه شته. خو د دې مرکچی پلاوی یو غړی حفیظ منصور وای ټاکل شوی پلاوی د پریکړې صلاحیت نه لري. هغه د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ملی که هم سران حکومت باشه هم شخصیت های ملی باشه.
کتل شوی ټیم له طالبانو سره د اسلامي امارت په اړه فکر کوي مسؤلیت څوک اخلي او کدا اساسي قانون تغییر په اړه فیصله کوي مسؤلیت څوک اخلي.
تایید بکنه کی مسؤلیت شمه ګیره، رد بکنی کی مسؤلیت شمه ګیره.
خاخلی منصور وی هر څومره ژر چې کیږي باید د سولې په اړه د مهمو پریکړو په تړاو یو عالی شورا رامنځته شي. اوس پوښتنه ده چې آیا دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو وړتیا لري او کنه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشیزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر نه کوم چې موږ وتوانی په دې افراد او اشخاص باندې هغه طالبان سره چې هغه اتلس کاله د څلوېښتو ملکو په مقابل کې جنګ کړی او یا اتلس میاشتې د دنیا ډېرو قوي ډیپلوماتانو سره مذاکرات کړي او د خپل موقف نه هم شانه دي تللي، د لیست کې شامل کسان د توانمندي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي او هغه ارزښتونه چې د افغانستان د ولس لپاره د ارزښتو په سترګه کتل کېږي او منل شوي دي د هغوی نه دفاع وکړي.
د افغان حکومت هغه پخوانی چارواکی د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو پر سر باید معامله ونشي. ټاکل شوه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غوره کولو په بهیر کې د خنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل بندیان به د راتلونکي اونۍ تر سه شنبې ورځې پورې چې د مارچ 1 ده په مشروط ډول خوشي کړي. بلې ټاکل صاحب
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د خطر پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوی پر سر یو لړ ناندرې راپورته شوي دي او حتی د دې ټیم ځینې غړي وایي چې د ټیم ته د پریکړو پوره صلاحیت نه دی ورکړل شوی. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې طالبانو وایي د دوی یو پلاوی به نن کابل ته ولاړ شي څو د بندیانو د تبادلې پروسه په باګرام زندان کې وڅاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زموږ له خوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه له خوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی، دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزای به په بین الافغاني خبرو کې د دې یویشت کسیز پلاوي مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچي پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل تنه بندیان به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د مارچ 1 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2 غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري، تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کرونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ 3 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
لازدی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. که څه هم د کورونا وایروس له کابل په نړۍ کې زرګونه خلک مړه شوي دي او همدارس په افغانستان کې هم تر اوسه 3 کسان وژلي، خو د روزګان ولایت زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا وایروس تر دوی نه رسیږي. که څه هم دیني عالمان له خلکو غواړي چې یا د ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي، خو د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې به واوري چې ولې په دې ولایت کې خلک له کورونا وایروس څخه نه ویریږي.
که څه هم د کورونا وایروس له امله په نړۍ کې زرګونه خلک وژل سوي او دغه راز په افغانستان کې هم 3 تنه وژلي، خو د اروزګان په ګډون د افغانستان په زیات شمیر نورو وروسته پاته ولایتونو کې یو شمیر خلک په دې باور دي چې د کورونا وایروس د مسلمانانو لپاره نه دی او دا وایروس یوازې د کفارو لپاره دی. نجیب الله او سردار ولی د هغه کسانو له جملې څخه دي چې د کورونا وایروس ټوکی ګڼي او وایي دا وایروس د مسلمانانو لپاره نه دی.
د دې لپاره موږ راغلي یو چې دغه اجمولي صاحب موږ ته دغه د کرونا ویروس په اړه دغه دعاګانې راکوي، نو زموږ عقیده هم داسې جوړه ده چې موږ دغه دعا ته یقین لرو او دا دعا به انشاءالله زموږ د شفا لامل ګرځي او مسلمانان چې تشویش نه کوي انشاءالله زموږ تاسو سره الله تعالی ملګری دي او هغه به موږ تاسو ته شفا راکوي او د هر مرض څخه مخنیوی به
وکړي. یا زه مسلمان یم، زه باید هیڅکله د کرونا ویروس څخه ونه بیریږم. د کورونا وایروس څخه باید هغه کسان وبیریږي چې پر الله جل جلاله باندې ایمان نه لري. هغه کسان چې ایمان نه لري کفاري هغه د کورونا وایروس څخه بیریږي. هیڅ مسلمان د کورونا وایروس څخه هیڅ وخت کې هم نه بیریږي.
خو دیني علما بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګڼي ناروغي او پکیره بیا د کورونا وایروس دي مسلمانانو ته نه انتقالیږي. مولوی حمدالله عبدالی پر خلکو ږغ وکړ چې د قرآن کریم د تلاوت سره سره باید خلک د ډاکترانو سپارښتنې هم په نظر کې ونیسي او تر خپل وسه له یاد وایروس څخه ځان وساتي.
چې په قول د مبارک علیه السلام خبر نه دي، دوی وایي چې رب کړي هغوی کېږي، بیا شک چې رب کړي هغوی کېږي. الله وایي لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة. ای زما بندگانو، فکر به هم د دنیا په عمرو کې وای ام بیا د آخرت په عمرو کې وای. داسې به نه کېږي چې ته بیا فکره غافل د هر څه نه خبره پاتې و چې رب را سره کړي واغ به اوس
له دې سره روغتیایي کارکوونکي بیا وایي ویروس او یا هم ناروغي کافر مسلمان نارینه ښځینه او یا هم ماشوم نه پیژني او ټول ورته یو شان دي. د دغه ولایت د عامي روغتیا سرپرست ډاکټر محمد داود وایي که خلک د یاد ویروس سره دغه ډول بې پروا سي نو د زرګونه خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
وا تقریبا د کرونا د ویروس د مریضانو لپاره موږ لس بستره فعاله بستر لرو سره د تجهیزاتو سره او نوکریوال هم موجود دي 24 ساعته نوکریوال موجود دي. فعلا ولایتي روغتون کې هم دغه سکرینینګ پروګرام شروع شو چې هغه ته موږ ترمامیتر ورکړو چې هغه خپل مریضان سکرینینګ کوي چې دا مریضان کرونا باندې مشکوک وي هغه معرفي کوي ولایتي روغتون ته. همدارقم او قندار روزګان پر لارې باندې هم موږ یو سی ټیم درې نفره دی حالت مجهز ولاړ دي هغه هم ترمامیتر لري هغه هم سکرینینګ کوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې په کرونا یا کووید 19 ویروس باندې څلور اتیا کسان اخته دي او دغه راز د یاد ویروس له کبله درو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او په ټوله نړۍ کې بیا زرګونه کسان وژلي او په لکونه نور په اخته دي. د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ خبرداری ورکړ که خلک د کرونا ویروس جدي ونه ګڼي نو تر 5 میاشتو پورې به په دغه ویروس باندې 16 میلیونه کسان اخته سي او نیمایي خلک به یې ژوند له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان ولایت کې د کرونا ویروس په اړه د ناوړه پوهاوي او د دینی عالمانو د سپارښتنو په اړه راپور مو اورېده. متحد ایالاتو چې په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري د کرونا وایروس له کبله د خپلو پوځي ځواکونو تګ راتک درولی دی. د دې بندیز له کبله چې د چهارشنبې له ورځې پیل شو لسګونه زره امریکایي پوځیان چې ټاکل شوي وه خپل هیواد ته ستانه شي یا د رخصتیو لپاره او یا د نوبتي تګ راتګ لپاره له خپل ځایه اوس نشي خوځېدلی. آیا د امریکا د دفاع وزارت دا پریکړه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د کورونا یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له هېواده بهر د خپلو پوځیانو لیږد رالیږد درولی دی. امریکا په ګڼو هیوادونو کې پوځیان لري او هر څه موده وروسته دا پوځیان بیرته خپل هیواد ته بیایي او پر ځای نور ځواکونه استوي. پینټاګون وایي د ځواکونو په لیږد رالیږد کې به دا ځنډ دوه میاشتې وي او له کبله به یې شاوخوا 90,000 بهر میشت امریکایي پوځیان اغیزمن شي. خو له دې سره سره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ویش اغیز ونه لري. د امریکایي پوځیانو د خوځښت بندېدو امر د مارچ له 15مې یعنی د چهارشنبې له ورځې عملي شوی او له کبله یې هغه پوځیان چې ټاکل شوی وه د چهارشنبې له ورځې څخه تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې خپل هیواد ته ستانه شي او همداراز له امریکا څخه بهر ته د نورو پوځیانو تګ درول شوی دی. د پینټاګون له بیان سره سم تمره چې دا پریکړه حاضردمه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو اغیز ونه کړي. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم ټاکل شوی دی چې په 115 ورځو کې 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. د امریکا د دفاع وزارت په پریکړه کې هغه پوځیان استثنا ګرځول شوي چې درملنه کیږي او همداراز د هغوی د کورنۍ غړي او د سمندري ځواک هغه ځواکونه چې تر 14 ورځو زیات وخت د ترانزیت په حال کې تیر کړی وي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر اوسه پورې د 228 امریکایي پوځیانو کورونا وایرس تایید شوی دی. د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې 4 پوځیان په کورونا وایرسو اخته دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په کورونا اخته پوځیان په وروستیو ورځو کې افغانستان ته تللي وو او د دې لپاره چې پرې شک کېده له نورو پوځیانو جلا ساتل کېدل. د ټول خبر پاڼې سره سم شاوخوا 1,500 بهرني پوځیان په وروستي ورځو کې افغانستان ته تللي او د احتیاطي تدابیرو په خاطر په جلا ځای کې میشي ویدي. ناټو نه دی ویلي چې دا څلور سرتیري چې په کورونا اخته دي د کوم هیواد اتباع دي، خو په افغانستان کې د شاوخوا 14,000 ډیره بهرنیو پوځیانو لویه برخه امریکایي پوځیان دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د پینټاګون په مرکزي ودانۍ کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوې ده. پینټاګون له وړاندې څخه لا پر ځینو بهرنیو سفرونو بندیزونه لګولي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو په لیش رالیش کې محدودیت به سبب شي چې تر دوو میاشتو پورې نوي زره پوځیان له خپل ځایه ونه خوځي. د روټرز خبري اژانس ته راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر مایک اسپر ویلي د دې کار هدف دا دی چې د کورونا وایرس له یوه ځایه بل ته انتقال نشي او له کبله نور خلک په دې وایرسو اخته نشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تازه ارقام ښیي چې متحد ایالات د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لري. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو کې د کورونا پیښې له 15 اتیا زرو اوښتي دي. چین او ایټالیا بیا د کورونا د پیښو له اړخه دوهم او دریم ځای لري. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر او له دې امله رامنځته شوې مړینه د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېده. دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 15500 ته ورسید او د دغه ویروس له کبله تر اوسه امریکا کې 14000 کسان مړه شوي دي. تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په نیویارک ایالت کې رامنځته شوې. له امریکا وروسته چین او بیا ایټالیا د کورونا ډېرې پیښې لري چې چین کې یې شمیر 1800 او ایټالیا کې 8509 ته رسیدلی دی. په چین کې د ناروغۍ 3291 کسان او په ایټالیا کې 8215 کسان مړه کړي دي. د مړینې له اړخه امریکا او ایټالیا دواړه له چین نه مخکې شوي دي. هغه هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې وموندل شو. امریکایي چارواکو ویلي د دغه هیواد په ټولو 500 ایالتونو کې د کورونا وایرس د معاینې بشپړ امکانات شته او تر اوسه 5.5 لک ټیسټونه ترسره شوي دي. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا استازو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه تیره ورځ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي پرون د استازو جرګې له غړو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له استازو جرګې غوښتي و چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی یې تصویب کړي دای به یې له ځنډ پرته توشیه کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم 2 میلیارد ډالر له مخ پر وده هیوادونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړل چې له کورونا سره مبارزه چټک کړي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت خاک افغان ولسوالی نه علی کنیولی زمونږ دلته زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالی کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ لپاره یوه شبخانه یو څه ډاکتران ولیږي. دلته نه ډاکتران شته نه یو شبخانه شته نه داسې تدابیر شته چې کورونا د وایرس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوس هم یو 3-4 نفر نیولي دي هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلی دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم. دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسېږي.
پاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی. بازار ته خلک سره نیولې معلومات یې نشته چې مریض یې نفر یې بعضې وژلې بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي بس وایي دا غاړه ده او غاړه ده بالا معلومات نه کوي. دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېر څه خرابې به وکړي هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه دغهشي دغه اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي زما پیغام جرته جره د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه باز ځای ته د ډاکتران آواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دی منډکان د طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي نه لاسرسی ورته لري نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي دی چې نه د هغه د پخوا غاړه ده هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. خو مخه مشا الله ممل څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته روغتیا د ژوند شتمنی دی. ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې